ستړي مسي وخت سهار لس بجي سويز عبدالحي کاکړ مو د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوم. په پاکستان کې د پیغمبر اسلام د سپکاوي فلم په ضد په څو مظاهرو کې د وژل شوو شمېره زیاته شوې، خو پوښتنه دا ده چې ولې مظاهرو په دې هېواد کې دومره زور اخیستی؟ د دې د ځواب لټولو هڅه کوو. پاکستان، افغانستان او امریکا د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د درې اړخیز همکاریو په نورو پیاوړي کولو خبرې کوي. د بلوچستان په بلوڅ میشتو سیمو کې په زده کړو بوختو طالب علمانو د امنیتي خطرونو له وجې هلته لکړو انکار کړی. نور رپورټونه هم لرو خو پای له خبرونو کوو. ویونکی ګل آیاس.
لومړی د خبرونو سر ټکی. په پاکستان کې د اسلام ضد فلم او په یو فرانسوي مجله کې د پیغمبر د کارټونو په د خبرېدو پر ضد مظاهرو کې شپاړس کسان وژل شوي دي. په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د ډرون په یو برید کې درې مشکوک وسلوال وژل شوي او نن په کابل کې د درویش هیوادونو د استازو یوه غونډه کیږي. اوس د خبرونو تفصیل. پاکستانی چارواکي وايي په امریکا کې د اسلام ضد فلم د جوړېدو او په یو فرانسوي مجله کې د پیغمبر د کارټونو د خپرېدو پر ضد د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې په مظاهرو کې شپاړس کسان وژل شوي دي، خو پاکستانی رسنو دغه شمېره تر شلو زیاته یادوي. په کراچۍ ښار کې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ په نښتو کې دولس کسان وژل شوي دي. رپورټونه وايي په پېښور کې هم درې کسان وژل شوي دي. همدلته مظاهره کوونکي دوه سینماګانی او د سوداګرۍ خونو ته اور ورته کړی دی. په لاهور او اسلام آباد کې هم د مظاهره چانو او پولیس ترمنځ ټوله ورځ نښتې شوې. دوی د امریکا او فرانس ډیپلوماټیکي ودانو ته د نږدې ورتللو هڅه کوله. بلخو د امریکا د بارنو چارو وزارت یوې چارواکي تارا سونن شاین وای د دې فلم سره د حکومت هیڅ قسمه تعلق نشته.
د
امریکا حکومت د کرکې او سپکاوي ډک فلم سره هیڅ تعلق نه لري، بالکل نشته. دا خبره د تکرارولو وړ ده ځکه چې په نړۍ کې هر څوک په دې نه پوهیږي. د دې وړاندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم ویلي وو چې حکومت له فلم سره هیڅ تعلق نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د اسلام ضد فلم او د پیغمبر د کارټونو د خپرېدل غندلې دي. سازمان په اسلامي نړۍ کې په دې اړه تشدد نه ډکې مظاهرې هم غندلې دي. د سازمان وایان روپرت کولی وای چې دغه فلم او کارټونه د راپارول لپاره قصدن په بد نیت جوړ شوي دي. د زیاتوي له تشدد نه ډک او ورانونکي غبرګون هیڅ جواز هم نه جوړیږي. په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د ډرون په برید کې درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د مشال راډیو د خبریال د خبر لمخې دغه برید د شمالي وزیرستان په دتخیل سیمه کې شوي چې په یو ګاډې پکې نښه شوې ده. په برید کې درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي. ټاکل شوې ده چې نن به په کابل کې د لسګونو هیوادونو د استازیو یوه غونډه پرانستل شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا په وینا په دې غونډه کې به د نږدې دریش هیوادونو استازي برخه واخلي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار د دې غونډې د ایجنډا په اړه وایي.
ایجنډا دا ده چې د سولې لپاره زموږ ملمنو خپل تجارب، عملي تجارب چې دوی لري موږ سره شریک وکړي، لرله په خپل هیوادونو کې یا په بین المللي په ساته کې. د بل خوا دیني عالمانو چې په کنفرانس کې راځي دا باید روښانه وکړي چې ورور وژنه شرعي بڼه نه لري، دا باید بند شي.
د کابل غونډه به سبا هم دوام لري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیکرټری جنرال ځانګړي استازي یانکو بشویلی چې په ټول افغانستان کې ډېرې عام وګړي او حکومتي چارواکي د ویری او ناامنۍ په اړه غږیږي چې ورځنی ژوند یې له خطر او ستونزو سره مخ کړی دی. یانکو بشوای ولسی مرګ ژوبله په عمومي ډول د کال په لومړو اتو میاشتو کې د تیر کال په مقابله کې راکمه شوې ده، خو دغه بهیر په تیر ستمبر کې برعکس شوي چې زیات شمیر ولسی مرګ ژوبله د جولای او اگست په میاشتو کې او د تیر کال د همدغه وخت په پرتله رامسته شوې ده. یانکو بش په خپل وینا کې زیاته کړه چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو پر خلاف پاسونونه یو نوی پرمختګ دی چې څېړنې ته اړتیا لري. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د لیبیا په بنغازی ښار کې سلګونو مظاهره کوونکو پرون د یوې اسلامي ډلې په مرکز برید کړی چې پکې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي. د رایټرز خبري ایجنسی له رپورټ سره سم د حمله د انصار الشریعه په مرکز شوي. مظاهره کوونکو د دې ډلې بیرغونه وسوځول او هغه موټر ته ور ورته کړو چې په مرکز کې ولاړ وو. دا ډله د ستمبر په 11 نیټه په بنغازی کې د امریکا د کونسلګری په برید کې په لاس لرلو تورن ده. په دې برید کې په لیبیا کې د امریکا سفیر او دغه هیواد درې نور سفارتکاران وژل شوي وو. د ترکیې عدالت شاوخوا 310 فوجي افسران د وزیر اعظم رجب طیب اردغان د حکومت د نسکورولو په تور سزا کړې دي. عدالت درې پخوانیو جرنیلانو ته چې د هوایی او سمندري ځواک پخوانی مشران هم پکې شامل دي په 2003 کال کې د حکومت رانسکورولو په جرم د عمري بند سزا اعلان کړې ده. د 320 زیاتو نور موجوده او پخوانی فوجي افسرانو ته د 12 کلونو بند سزا هم ټاکل شوې ده. امریکای چارواکي وایي د بارانو چارو وزیر هیلری کلینټن با کانګرس ته وایي چې غواړي د ایران جلاوطن ډله مجاهدین الخلق د امریکا د بارانو ترهګرو سازمانو له فهرست څخه وباسي. سین ان ټلویزیون د دریو امریکایي چارواکو په حواله چې نمونه ندی خصل شوی راپور ورکړي چې ویلي دي ټاکل شوی و میرمن کلینټن پرون وختي دا مسله له کانګرس سره شریک کړي. یو محکمه میرمن کلینټن ته د اکتوبر میاشتې ته لومړی پورې وخت ورکړي چې په دې باب پریکړه وکړي. ایران د تیر جمعې په ورځ د هوایی دفاع نوی سیستم خودلې. وای د امریکا د حملې په صورت کې به د جنگي الوتکو مقابله وکړي. د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب د هوایی ځواک مشر جنرال عامی علی حاجی زاده وویل دا سیستم د 500 کیلومتر ساحې کې د 15 اویا زورو فوټ پورې جګ هدف وشتل شي. د زیاته کړه دا سیستم د امریکایي جنگي الوتکو پر ضد جوړ کړی شوی دی. داودې محل د مشال خبرونه.
خبرونه مو له ګل آیا زخه واوریدل او په روانه غړي کې دا ریپورتونه لرو. په پاکستان کې د پیغمبر اسلام د سپکاوي فلم په ضد په څو مظاهرو کې د وژل شوو شمېره زیاته شوې. د دې هیواد د کورنۍ چارو وزیر تور په اور پکوډلو لګوي او وایي پر امن مظاهره چان کله هم توپک په لاس احتجاج نه کوي.
اگر پورا من آپ ایک جلوس نکالنے آ رہے ہیں آپ نے کلشن کوف تو نہیں ہوتی کل آپ نے دیکھی.
د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمه کې په زده کړو بوختو پښتنو طالب علمانو د امنیتي خطرونو لوجي هلته لتو انکار کړی. د دوی پلاران حکومت ته څو وړاندیز کوي.
زموږ مطالبه هم دا ده چې په پښتني سیمه کې هم درې ډېر شکاله جان دي. زموږ الکانو تلوستونکو ته د پدا درو کالو جو کې د داخلو انتظامات وکول سي.
په افغانستان کې د سړیو ترڅنګ اوس شجینه شاعران هم د سولې لپاره په رابلل شوي مشاعره کې ګډون کوي. دا به په پختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام کې واوري. یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. اوسم د خبرونې د پایل رپورټ. په پاکستان کې د پیغمبر اسلام د سپکاوي فلم په ضد په څو مظاهرو کې د حکومت په وینا 14 کسان وژل شوي خو د پاکستان رسنۍ وایي د وژل شوو شمېره 40 ده. مظاهره کوونکو چې ډېر یې د یو شمېر سیاسي او مذهبي ګوندونو تر اعلانونو وروسته لارو سړکونو ته راوتلي وو. د موزو برعکس پر پولیسو حملې وکړې. بانکونه او نورې ملکي شتمنۍ ولوټلې او یو شمېر سینماوي رستورانتونه او نور دفترونه وسوځول. له پېښوره د مجیب انګار رپورټ ته غوښتي.
د مرکز اسلام آباد په ګډون په پیښور مردان لاهور کراچي او د دې هیواد په نورو لوی او وړو ښارونو کې په زرګونو تنه چې ډیری ځوانان ول واټونو تر ووتل او د امریکا اسرائیلو او دغه فلم د جوړونکو پر ضد یې شعارونه ورکول. کاڅه مړوند دولتي ادارو د شپې تر ناوخته د تلفاتو د کرشمیر په باب معلومات نه خبرې کړي خو پاکستانی مطبوعاتو د بیلابیل روختونونو له قوله د 40 تنه د وژل کېدا او تر 200 زیاتو د ټپي کېدار راپور ورکړی. د کورنۍ چارو وزیر رحمان ملک د جمعې په ماخام له رسنیو سره په خبرو کې کاڅه هم د کومي ډلې نوم ونه خیست خو وی ویل چې د دې مظاهرو تر شا ځینې توندلارې مذهبي ډلې لاس لري او غواړي چې د پاکستان ثبات له خطر سره مخ کړي.
اگر پورا من آپ ایک جلوس نکالنے آ رہے ہیں آپ میں کلشن کوف تو نہیں ہوتی کل آپ نے دیکھی
که یو څوک سوله ایزه مظاهره کوي نو ټوپک خو له ځانه سره نه راوړي. پرون تاسو ولیدل چې ډېر داسې خلک وو چې کلاشینکوفونه یې په لاسونو کې وو او ان دوربینونه پرې ناست وو. معنا دا چې دوی ښه ماهر یا نشانه بازان وو. آیا دوی دلته له چا سره د جنګ و مقابلې لپاره راغلي وو؟ دوی کولای شوای چې په سوله ایزه توګه هم خپل مقصد ترسره کړي، خو ښکاره خبره ده چې د دوی اصل مقصد ګډوډي او ورانکاري وه. تر کراچۍ وروسته تر ټولو خونړۍ او له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې په پېښور کې وشوې چې په نتیجه کې د یوه خصوصي تلویزیون د یوه کارکوونکي په ګډون 9 تنه ووژل شول او د 9 پولیسو په ګډون تر 500 ډېر پکې ټپیان شول. د دې ترڅنګ درې سینماوې وسوځول شوې، ګڼ شمېر دوکانونه او دفترونه تر لوټلو وروسته زیانمن شول. دغه مظاهرې چې د بېلابېلو سیاسي او مذهبي ګوندونو لخوا رابلل شوې وې په داسې حال کې تر ماښامه جاري وې چې د دغو ډلو هیڅ کوم مشر پکې ونه لیدل شو.
مجب انګارو لکه څنګه چې په رپورت کې واورېدل، په پاکستان کې د سوي تشدد مرکز یعنی زیات تشدد د کراچۍ په ښار کې سوي دی. د کراچۍ د ښار په بیلابیلو برخو کې قهرجنو مظاهرې په دوران کې د درې پولیسو سرتیرو په ګډون 14 کسان وژل سوي او تر 100 زیات کسان ژوبل دي. قهرجنو مظاهرینو د پولیسو ګاډو، سینماګانو، بینکونو او پولیسو چوکیو ته هم تاوان رسولی دی. ظفر کریمی له کراچۍ رپورت لري.
د اسلام د سپیزلی دین په ضد د جوړ شوي فلم انوسنس اب مسلم په ضد د کراچۍ ښاریانو لخوا د جمعې په ورځ توجنی مظاهرې وشوې. مظاهرې د ښار په قائد آباد، ماړی پور، ایم ای جنا سړک، نیټی جټی پل او د سلطان آباد په سیمو کې رامنځته شوې دي. دغه مظاهرې چې مرګ جوب لی لرله، پکې د وژل شوو او جوبل شوو کسانو مړي د کراچۍ جنا او سیول هسپتالونو ته وروړل شوي دي. د کراچۍ د جنا هسپتال د ایمرجنسی د څانګې مشر ډاکټرې سیمی جمالی مشال رډیو ته ویلي دي چې یوازې جنا پتال تا وہ مڑی او پلسگونو جو بلکسان ورڑل شوی دی.
83 فائر آرم انجریز کے مریض آئے تھے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس 6 ڈیڈ باڈی
دی وائی دری اتیا زخمیان ہسپتال تا روڑل شوی دی. شپگ مڑی ہم دل تا را رسول شوی دی. یو زخمی نن سہر ہسپتال کے سا ورکڑا. پا زخمیانو کی دزینو رختیائی حالت داندیخنے ورڈ دے. روڑل شوی ٹول جو بلکسان در ڈزو در لگے دول عملا زخمین شوی دی. دسیول ہسپتال سرچینی وائی دغل تا ہم دو وو کسانو مڑی او د سلويختو څخه زیات جو بلکسان ورولل شوی دی. د تشدد زیاتره پیښې د کراچۍ په ام ټی خان سړک واقع د امریکای د قونسلګری شاو خاصمو ته هغه وخت مخې ته راغلي کله چې قهرجنو مظاهرینو د یاد قونسلیټ په لور د تللو هڅې کولې. پولیسو د مظاهرینو د تیتو پرک کولو لپاره اوخ کې بیون کې ګیس کارول او هوایی ډزې کولې. د دې ترڅنګ پولیسو د قونسلګری خواوشا ټول سړکونه د ټریفیک په مخ تړلي وو. د دې په مقابل کې قهرجنو مظاهرینو په پولیسو کاڼې ورول او د مخکې تللو هڅه یې کوله. پولیس چارواکو رسنیو ته ویلي دي چې ځینو قهرجنو مظاهرینو په پولیسو ډزې هم کړې دي چې له امله یې د دغې ځواک سرتیرو ته مرګ جوبله اوښتې ده. د مغربي کراچۍ د پولیسو مشر نعیم اکرم په وینا په وژل شوو کسانو کې درې پولیس سرتیري هم شامل دي. د هغه په خبره د ضیاءالدین هسپتال مخې ته واقع د پولیسو چوکۍ د نامعلومه قهرجنو لخوا ویجاړه شوې ده. د ژغورنې ادارې وایي د قهرجنو مظاهرینو او پولیسو ترمنځ د ترسره شوي اخوډب په ترڅ کې د مرګ جوبلې ترڅنګ درې سینماګانې، درې بینکونه او د پولیسو څلور ګاډي سوځول شوې دي. د دې ترڅنګ دوکانونو، هوټلونو او ګاډو ته هم پکې زیان اوښتې دي. د جمعې په ورځ د قهرجنو مظاهرو وروسته نن د خالی په ورځ په ښار کې په عمومي توګه ژوند عادي حالت ته ستون شوی دی. خو بیا هم هغه سیمې چې مرګ جوبله او یا هم مالی زیانونه پکې اوښتې دي هلته ویره او کړکېچ دوام لري. د امریکې د قونسلګرۍ او د وزیر اعلی هاوس په ګډون د ریډ زون په لور تللې ټولې لارې نن هم د ټریفیک په مخ تړل شوی دی. پولیس وای په لسګونو مظاهرین یې نیولي او د هغوی په ضد یې د لوټمار، وجنې او سوځونې مقدمې لیکلې دي. د کراچۍ سوداګرو نن د دوکانونو د پرانیستلو اعلان کړی دی، خو د ترانسپورت د اتحادیې چارواکو په ترانسپورټرانو غږ کړی دی چې د خپلې سیمې حالاتو ته په کتو سره دی د خپلو ګاډو سرکونو ته د ویستلو یا نه ویستلو فیصله وکړي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
لکه څنګه چې مو اوریدل، په پاکستان کې زیات تشدد د دې فلم په اړه باندې سوی. د نړۍ په نورو برخو کې هم دغه سي تشدد سوی وو، خو هغه اوس کم سوی، خو په پاکستان کې یې ډیر زور اخیستی دی. پوښتنه دا ده چې داسې ولی؟ ګلایاس په دې اړه رپورټ لري.
قسم د پاکستان حکومت او یو شمیر مذهبي ګوندونو او مشرانو د جمعې ورځ د هغه فلم پر ضد د احتجاج په توګه د نمانځلو اعلان وکړو چې ویل کېږي اسلام ضد خبرې پکې خودل شوی، خو یو شمیر کارپوهان ګمان کوي چې د دې مظاهرو او احتجاج مقصد زیاتره سیاسي ګټې ترلاسه کول دي. په اسلام آباد کې کارپو ایمل خټک وایي بے لشکا د اسلام ضد فلم د مسلمانانو جذبات مجروح کړي، خو په پاکستان کې مذهبي او سیاسي ګوندونه دا مظاهرې له خپل سیاسي مقصدونو لپاره کاروي، ځکه چې ټاکنو ته لږ وخت پاتې دی.
الیکشن را روان دی پاکستان کې، او د الیکشن په نظر ساتلو سره ځینې سیاسي قوتونه هغه به لازمن دا کوشش کوي چې دا هغې ته موقع یو ایشو ملاو شوی دی چې په دې باندې زیات نه زیات خلکو ته ځان ورسوي، زیات نه زیات خلکو کې او په تقریب کې چې دی نه صرف د دې واقعې مزاحمت وکړي بلکې د خپل سیاسي مخالفینو سره هم په حساب کتاب وکړي.
د پېښور پوهنتون مشر ډاکټر قبله ایاز مشال ډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې په مهذب طریقه مظاهرې کول د خلکو حق دی، خو تشدد غیر اسلامي دی. نو موري زیاتوي
نو مظاهره خو کوم دي دا خو دي یو طریقه دا پکار دي چې بواخاره طریقه سره مظاهره وشي او خپل افغان زارو فی دغه خبره ده. البته په دې کې چې په سفارتکارانو باندې کومه حمله دي دا دې اسلامي اقدار بالکل اجازه نه ور، دا بالکل غیر ضروري کار دي، دا غیر اسلامي کار دي، دا دې هیڅ قسم گنجائش او جواز نشته.
د ایمل خټک په وینا دغه فلم نه خو په پاکستان کې جوړ شوی او نه هم پکې د پاکستان خلکو کار کړي، نو عام خلک زورول او د دې املاکو ته زیان رسول ناسم کار دي. د زیاتبی د پاکستان مظلوم ولس جذبات په قصدن راپارول کیږي چې خپل مقصدونه ترې تر لاسکړي.
په دې واقعیتو کې د لیدونکو کوشش دا روان دی چې دغه جذبات چې دینو هغه د خپل مظلوم مقصد د پاره یا سیاسي مقاصد د پاره استعمال شي. نو اکثره خلکو په دې ځکه نه پوهیږي چې هغه جذبات سره لګیږي او هغه کوئی څه دا یو احتجاج دی او احتجاج چې دینو دا هغه حق دی. ولې چې بنده چې دینو ډېر خلک لګیږي د خپل سیاسي اندلې هم په مخ دي.
زیاتره کارپوهان نظر لري چې په موجوده نازک حالاتو کې باید سیاسي او مذهبي ګوندونه خپل سیاسي ایجنډې یو خواته کېږدي او د ولس جذباتو سره لوبي ونه کړي، ځکه چې دې کار سره به یوازې ولس ته زیان رسیږي.
د ګلایز رپورت ته غوږ وس چې دا یې کتل چې په پاکستان کې د پیغمبر اسلام د سپکاوي د فلم په ضد سوي تشدد کې سیاسي ګوندونه څه ګټې لري. هو همدغه تشدد په پاکستان کې دی او په تیر بیا د پښتنو په سیمه کې زیات دی. د سپتمبر 28 یعنی پرون ورځ د امن نړیواله ورځ وه، نو په داسې حال کې د پښتنو پر خاوره باندې تشدد زیاتې جنګونو ډیر دي. د دې ورځې اهمیت څه دی او د پښتنو روایتي او کلتوري ادارې په دې اړه څه کردار ادا کولای سي؟ شاهین بونری په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
هر کال د ستمبر په 28 نیټه د امن نړیواله ورځ نمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي سملې دا ورځ دې ته ځانګړې کړې چې امن او قراري لپاره په بیلابیلو لارو او فکرونو غور وشي او د جنگ جګړو مخه ونیوي شي. پښتانه د جنگ جګړو او خپلمنځي اختلافاتو د ختمولو لپاره د جرګې، ننواتې، تیګي او مرکې پرنګ یو شمیر روایتي او کلتوري ادارې لري، خو پښتانه دا چې په نوي دور کې چې حکومتونو د جګړو د هوارولو لپاره ادارې جوړې کړې دي، دا روایتي ادارې څه اهمیت لري او کنه؟ په دې اړه د سوات خامی جرګې یو مشر ضیاء الدین وایي
چې د جرګې ریلیونسی یا د جرګې جوړښت په نننی زمون سماجی جوړښت کې زمون په ټولنیز ژوند کې د ټولو نه ضرورت دغه تیر وخت نن ضرورت ډیر زیات پدې دی چې موږ تا ریاست د خلکو د تنازعو د خلکو د مسایلو د حل لپاره متبادل چې کوم انسټیټیوشن را کړی هغه فیل دی. مطلب دلته کې تانا او تحصیل او عدالت او داغي هغه کسی چې کومې دي هغه هغه سي مؤثر ثابت نه شوي چې د خلکو مسلې حل کړي. نو زه دا وایم چې هغه د کلی او د کلی غي مسلې دي وړې او که قومي سطح باندې لوی مسلې دي، نو هغه کې د جرګې رول چې کوم دی هغه ډیر مهم دی.
کارپوهان وایي د پښتنو په سیمه کې د امن او قراري لپاره باید د سکولونو په نصاب کې بدلون راوستي شي او په دې کې د انسانیت سره د مینې، ورورولۍ او امن په اړه سبقونه شامل کړي شي. په موجوده حال کې زموږ د نصاب په کتابونو کې څه خودل کیږي؟ په دې اړه د نړیوالو چارو پوهان او خبریال داود اعظمي وایي
دا څو کاله کیږي یا څو لسیزې کیږي جنگ زیات دی چې په ښوونځیو کې یا د سکولونو په نصاب کې د سولې په اړه مواد ډېر وایي، د سولې په اړه د پښتنو شاعرانو، د پښتنو لیکوالانو، د پښتنو نورو مشرانو ډیر لیکل کړی دی، ډیر ویناوې کړی دی. خپل خوشحال خان په اړه چې ویل کېږي چې ټول ژوند په جنگ تیر کړی دی. داغه د سولې په اړه بشمیر شعرونه ستا، یا دغه سی رحمان بابا، یا دغه سی د پښتنو سیاسي او ملي مشر احمد شاه بابا چې د افغانستان په نامه وطن نه جوړ کی، یا دغه بنسټ ډیکشن شو دی، هغه خپل په خپل شعرونو کې په خپل ویناو کې د سولې په اړه ډیر مهم خبرې کړي.
ډیر خلک دا فکر کوي چې پښتانه قبایلی خلک دي او په ټولنه کې جګړې ډېرې دي، نو له دغه کبله د دوی سیمې د جنگ جګړو ښکار دي. خو د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د کلتوري او ټولنیزو چارو استاد اشرف کاکړ وایي پښتانه شعور او پوهه لري او د وخت د بدلون سره ورته د تک چل هم ورزي. نو موږ یې زیاتوي
دا ویایم چې د پرسونل سوسایټي خو مطلب اډاپټیبلټی هم لري مودرنټی سره، مطلب اگزامپل هم لري. او بیا موږ پښتانه چې دي خو مطلب د دنیا د ځای نه چې پښتانه نه دي تللي، سعودي عرب، یورپ، امریکا، کم ځای راشي، نور مطلب انلینډ پنجاب کې او پدا کې کمر حالته لا هو سره په امن باندې اوسېدای شو، نو
علاقہ امن د نړۍ د ټولو انسانانو بنیادی ضرورت دی. او کارپوهان وایي چې د امن لپاره په ټولنه کې وړومبه باید د مینې، ورورولۍ او برداشت د جذبو د ودې لپاره کار وشي.
د شاهین بونری رپورټ ته غوښوست. په قبایلی علاقې شمالي وزیرستان کې بے پایلټ الوتکو په تازه برید کې درې وسلوال وچلیدي. دا پیښه په تحصیل ته تخیل کې رامنځته شوې ده. د مشال همکار اور باندې رپورٹ لري.
پر شمالی وزیرستان ایجنسی باندې د امریکایي بے پایلوټ الوتکو په یو تازه میزایلی برید کې لګ تر لګا درې مشکوک طالب وسلوال وژلي شوې دي، چې د چارواکو په وینا د تحصیل د تاخیل لړ محمد خیل سیما کې د مشکوک وسلوالو پر یو گاډي باندې شوې دي. په سیما کې موجود دولتي چارواکي وایي نن سهار د نهه بجو وروسته امریکایي بے پایلوټ الوتکو د سرخار میرانشانه دیش کیلومتره لویدیز تحصیل د تاخیل لړ محمد خیل سیما کې د طالب وسلوالو یو ډې پنخه کاړ چې ور باندې دوه میزایل وتوغاول. د چارواکو په وینا په دغه برید کې په گاډي کې ناز درې مشکوک طالب وسلوال په موکا باندې وژل شول او پنخه شوی گاډي هم وسوځیدلو. په سیمه کې موجود استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د وژل شو کسانو شمیره درې خودلې ده، خو ولې د وژل شو وسلوالو د شناخت په اړه یې څه نه دی ویلي. د سیمه خلک وایي د میزایلی برید نه وړاندې او وروسته هم ډرون جازونو پروازونه دوام درلود. دا پروانه میاشت کې د امریکایي بے پایلوټ الوتکو په شمالي وزیرستان ایجنسی کې دویم برید دی. د نوړاندې برید د روانه میاشتې په اوله نیټه باندې د تحصیل د تاخیل د ګان په سیمه کې شوی و، چې پکې 15 مشکوک وسلوال وژلي شوي ول.
د په شمالي وزیرستان کې د ډرون برید سوی دی. بل خواته پاکستان وایي له امریکا او افغانستان سره به د ترګریزې د عملیاتو کې د ښه همکارۍ په اړه خبرې وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کرد خبره له ایسوسیټډ پریس خبري اژانس سره په یو مرکه کې کړي. دوی وایي دا ژمنه نه کوي چې په خبرو کې به د حقانی شبکې په ضد پر عملیاتو خبرې وکړي. د هینا ربانی کرد د مرکې نورې مهمې برخې ګلای سخاورو.
اسوسییټډ پریس اژانس د پاکستان د بارانو چارو وزیر هینا ربانی کر سره یو ځانګړی مرکه کړي او د سرګند کړي چې له افغانستان او امریکا سره به ډیر زر د ترهګرۍ ضد همکاریو په اړه پټي خبري وکړي. هینا ربانی کر په خپل خبرو کې دا سرګند نه کړه چې حکومت د اورپکو پر ضد عملیات کولو ته تیار دی او کنه. خبري جان زهینا ربانی کر په حواله وایي چې د درې واړو هیوادونو لوړپورو چارواکو ته ویل شوی چې د تعلقاتو سمولو لپاره حکمت عملی تیار کړي. دا پاکستان او امریکا ترمنځ له مودو راهیسې اړیکې په مختلف وختونو کې پیچلې شوې وي. هینا ربانی کر وایي دا به یو مشترکه کوشش وي چې د افغان امن بهیر کې کومې ډلې سره خبرې وشي چې د وسلو غورځولو ته اماده کړو او کومې ډلې له دوی لپاره ګواښ دي. د دوی په وینا پاکستان د هغه چا پر ضد کاروایی کولو ته تیار دی چې امن او ثبات په لاره کې ګواښ وي. هینا ربانی کر خبري جان سره په مرکه کې له امریکا سره په اړیکو کې په نورو ټکو هم خبرې کړي. خبری جانس لیکي د امریکا پالیسي جوړونکې له پاکستانه د حقانی شبکې پر ضد د سخت ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي. همداراز اوباما حکومت د تیرې چهارشنبه په ورځ په رسمي توګه حقانی یو ترهګر ډله ګرځولې ده. د دې وړاندې د امریکا د دفاع وزیر لیوان پانیتا د اگست په میاشت کې خبری جانس ته ویلي وو چې ګمان کوي پاکستان به ډیر زر د حقانی شبکې پر ضد کاروای وکړي. هینا ربانی کر په مرکه کې دا خبره رد کړه چې له امریکا او افغانستان سره په درې اړخیزه خبرو کې د حقانی ډلې پر ضد فوجي طاقت استعمالولو ژمنه وکړي.
خبر ایجنس لیکي سپینې ماڼۍ د ترهګرۍ ضد خبرو په اړه خپل غبرګون نه دی څرګند کړی، خو هغه چارواکي چې په دې خبر دی هیله ښایي په دې وروستو کې د امریکا او پاکستان لوړپوړو چارواکو ترمنځ د ملاقاتونو نتیجه ده. خبر ایجنس د یو امریکایي چارواکي د خولې لیکلي چې په دې کاري ډله کې بعد امریکا سپینې ماڼۍ بهرنیو چارو او د دفاع چارو لوړپوړو چارواکي له خپل پاکستاني او افغان سیالو سره شامل وي. دا وخت پاکستان او امریکا نیغ په نیغه د ترهګرۍ ضد په ګامونو په اړه خبرې تر کوي. پاکستان امریکا ته د ډرون بریدونو د ودرولو ویلي، خو امریکایي ردوي. د پاکستان او امریکا چارواکو په وینا تر اوسه پورې دغه خبرو نتیجه نه دی برسېره کړې.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه،
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د افغانستان پر ځینو سیمو راکټي حملې د کابل او اسلام آباد اړیکې خرابولای شي. پاکستانی چارواکو په وار وار ویلي چې پر افغانستان د توغندیو حملې هدف د هغو وسلوالو د مرکزونو وشتل دي چې د افغانستان په خاوره کې دیره دي او له هغه ځایه د پاکستان پر امنیتي ځواکونو حملې کوي. احمد تکل په امنیت شورا کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د وینا په اړه د سیاسي چارو لکارپو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه کړي. راځي چې ورته غوښتو.
لدې مخکې د افغانستان حکومت ویلي وو چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې به د پاکستان له لاسه شکایت وکړي، مګر داسې ونه شول. داسې ښکاري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر یوازې هلته پاکستان ته خبرداری ورکړ. دا معموله ده په امنیت شورا کې؟
کوم ځانګړی تقسیم اوقات نه لري چې مهم وخت کې د دولتونو شکایتونه واخلي. دولتونه کولی شي په هر وخت کې د یو مسالې په ارتباط چې هغه د بین المللي حقوقو د اصولو نقض وي، له هغې جملې نه دغه حرکات چې پاکستانیان د افغانستان په ضد کوي، شکایت ولري د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته او نورو نړیوالو سازمانونو ته. یعنی منظور به دا ده چې ځانګړی وخت نه لري. په عین زمان کې خپله دغه خبرداري چې هغه هم په بین المللي ټولنه کې چې معمولا یا دشتیگی او پاغه باندی توافقونه رمایسته کیگی که دایی سی تلوی هم دیم شکایت به عنوانی چه در افغانستان دولت واری پده توگا خپل فیصلاغ اختار و اعتراض یا نریوال سازمان تریبیون نه در پاکستان مقامات و نریوال طولن تو برسی.
اگه اغیز و تاثیرات و نتایج چه دا خبر داره دی وی ساده وینا پتو گلری او شکایت چه رسمن در جی گیلتا دیده دوارو دی اغیز و ترمنز تفاوت سده؟
کاملا تفاوت لري، اما تفاوت دا ده چې دا دیو وینا یو برخه ده چې اعتراض کیږي، او کله چې هغه اعتراض کوي هغه په اجنډا کچه د امنیت شورا ټول غړي په توافق او چې اکثریت غړي په توافق چې په خپل اجنډا کې داخل کې یو پریکړه په شکل باندې رامنځته کیږي. تفاوت دا ده، اما دی یو ټکی ته زه غواړم چې تاسو توجه وکړم چې دغه ډول شکایتونه رسمي درجول تقریبا د کار اخري چاره په عنوان استعمالیږي.
د پاکستان جواب د دې خبرداري په وړاندې دا او د پاکستان سفیر ویلي چې دا کار یې د خپل قلمرو د دفاع په خاطر کړی دی، هغو وسلوالو په وړاندې چې د افغانستان له خاورې پر دوی حمله کوي. د نړیوالو حقوقو له نظره دا مسله څومره د توجیه وړ ده د امنیت شورا لپاره؟
یو په دوی چې نړیواله ټولنه د دې چې موږ په تاسو سازمان امنیت شورا او ټول نړیوال ذهنیت نړیوال سازمانونه او پولیس در دولتونه په دې باندې پویږي چې پاکستان یو مداخلهګر او متجاوز هیواد دی. څو دیس کار کوي د افغانستان په کورنۍ چارو کې مداخله کوي، حتی د تجاوز سرحد پر رسیدل او د خپل تجاوز کوي. حقوقي نه خاص کله چې پاکستان دا خبره کوي چې ځان د فیصله د مشروع دفاع حق خوندي کوي او غواړي چې د خپل قلمرو دفاع وکړي، د لپاره چې مخالفین د خواته وجود لري، دوه پوښتنې رامنځته کېږي. اوله پوښتنه دا ده چې پاکستان مخکې له دې نه کوم بین المللي مرجع ته شکایت کړی چې د افغانستان دولت ته توادر کړي وي چې مخالفین د افغانستان دولت له خاورې دوی په ځل استفاده ونه کړي. هیڅ یو بین المللي سند وجود نه لري، حتی یو عادي بیانیه هم وجود نه لري، لکه چې زموږ د بهرنیو چارو وزارت پرې وروستۍ چې دا مسله رامنځته کړې ده.
ستاسو توقع تمه څه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر له دې خبرداري وروسته به امنیت شورا څه وکړي؟
احیانا که امنیت شورا دی مسئله تا ډیره پاملرنه وکړي، یو عادي رسامي په شکل باندې ممکن دا مسئله منعکسه کړي او هغه د افغانستان د دولت له ادرس نه، یعنې امنیت شورا په دې باندې نه ملزمېږي چې په دې ارتباط کوم جدي تصمیم ونیسي.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپو نصرالله ستانکزی و چې له احمد تکل سره د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په امنیت شورا کې پر هغه وینا خبرې کولې چې پاکستان د خبرداري ورکړی و چې د دوی پر خاوره بریدونه د دواړو هیوادونو اړیکې خرابولی سي. د خبرونې نیمای ته رسیدلی و. ګلایاز د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په پاکستان کې د اسلام ضد فلم او په یو فرانسوي مجله کې د پیغمبر د کارټونو د خپرېدو پر ضد مظاهرو کې 14 کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو ادارې د اسلام ضد فلم او د پیغمبر د کارټونو خپرېدل غندلې دي. په کباري سیمه شمالي وزیرستان کې د ډرون په یو برید کې درې مشکوک وسلوال وژل شوي. نن په کابل کې د درویش هیوادونو د استازو یو غونډه کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یانکو بشوای په هیواد کې د طالبانو پر ضد پاسونه نوې پرمختګ دی چې سیړنې ته اړتیا لري. د لیبیا په بن غازی ښار کې سلګونو مظاهره کوونکو د یو اسلامي ډلې په مرکز برید کړی چې پکې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي. د ترکیې یو عدالت شاوخوا 320 پوځي افسران د وزیر اعظم رجب طیب اردغان د حکومت د نسکورولو په تور سزا کړي دي. او ایران د هوایي دفاع نوی سیستم ښودلی او وایي د امریکا د حملې په صورت کې به د جنگي الوتکو مقابله وکړي.
د خبرونو لنډیزم له ګلایا زخواورې دی. د پاکستان د نن ورځې ورځپانو په خپلو اداریو کې څه لیکلي سراج سهیر دوی ورځپانې لوستي، د هغو ادارې لوستي او مهم ټکي ځین راغونډ کړي دي.
نن که موږ وګورو نو د پاکستان مقامی ورځپانو خپل اداریو کې بیلابیل موضوعات راغستی دي. ایکسپریس ورځپانه خپل ادارې کې لیکي چې د عشق رسول صلی الله علیه وسلم په ورځ ټول پاکستان کې موبایل فون سرویسز بند کړی شوی وو او د هیچا د یو بل سره رابطه نه وه. او بیا چې په ټلویزیون باندې د ملک حالات خلکو ولیدل نو خلک نور هم پریشان شول، ځکه چې د دوی د خپلو خپلوانو سره رابطې نه کېدې. ادارې وایي چې زموږ په ملک کې دا رواج دی چې بغیر د سوچ نه فیصله کوي، بس حکومت د یو څو کسانو سره کینی او فیصله وکړي. اداري وړاندې لیکي چې د موبایل فون بندولو فیصله هم دغه رنگ وا او په ښکاره خو دا فیصله د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره وا، خو د دې هیڅ ګټه په نظر را نغلا. اداري زیاتوي چې حقیقت داري چې د موبایل فون سرویس بندول د مسلې حل نه دی او دا وخت صورتحال داري چې د پوسټ پیډ سرویس بندولو گنجائش ځکه نشته چې د دې سرویس اغستونکو ټول ریکارډ موجود وي او مسله په پری پیډ کنیکشن اغستو کې دیشي، ځکه چې په زرګونو سیمونه د اصل شناخت د تصدیق نه بغیر جاری کړی شوی دی نو د هغې د معلومولو ضرورت دی. اداري ویلي کې باید چې پاکستان دې لړکی پالیسی جوړ کړي چې مشکوک او بغیر تصدیق شوی ټول پری پیډ سیمونه بند کړي او بیا د سری جاری کړي، نو هله به ممکن شي چې دا مسله هوار شي. او تر څو چې د ترهګرۍ تعلق دی نو دې لړکی د استخباراتي ادارو د کارکردګۍ ښه جوړولو ضرورت دی، نه چې موبایل فون سرویسز بند کړی شي. جنگ ورځپانه خپلې ادارې کې د پارلیمان غبرګ شهرت لرونکو غړو ته پام را ګرځوي او وایي چې د سپریم کورټ لخوا د یو لسو غړو غړیتوب ختمول یو ښه ګام دی او بیا دا احکامات چې الیکشن کمیشن دی د دې کسانو په ضد د فوجداري قانون تر لاندې کاروایی وکړي او تر څو چې دوی ته ورکړي مراعات او تنخواګانې دي هم دی د دوی نه بیرته واخلي. ادارې د رحمان ملک په اړه هم د سپریم کورټ تبصره شامل کړي دا چې وایي چې د غلط بیانې کړي ده او د هغې تر لاندې د بیان شي کولای چې ټول ټاکنو کې برخه واخلي. اداري اخري کې لیکي چې چیرې د سپریم کورټ دریتنی جرګې په فیصله پر عمل وکړي شي نو دې سره به موږ ته د یو قوم او ملک په هیڅ ورپېښ مسلې تر ډیره حدا هوار شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورسپانه واشنگتن پوسټ وایي د افغانستان د بارونی چارو وزیر د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې خبرداري ورکړې چې د پاکستان لخوا بمباري د دوی له دې هیواد سره اړیکې له خطر سره مخامخ کوي. بلخوا فارن افیز مجلې د اسامه بن لادن د وژنې په اړه د لیکل شوو کتابونو جایزه اخیستې. لنډیز ته غوښتي امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې خبرداري ورکړي چې د پاکستان له لوري د دوی پر خاوره بمباري د دې هیواد له پاکستان سره اړیکې له خطر سره مخامخ کوي. په داسې حال کې چې بمباري د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات کړي، افغان حکومت سیمې ته اضافي عسکر او د اوږد واټن هدف ویشتونکي توپې لېږلي دي. پاکستان پر افغانستان پرله پسې تور لګوي چې پر خپله خاوره په تیره بیا په کونړ کې اورپکو ته خوندي ځایونه ورکړي دي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر حسین هارون ویلي هیواد یې له افغان پولیس سره امنیتي ګامونه سخت کړي او پر پوله یې پوستې او ګزمې نورې هم زیاتې کړي دي. بلخوا فارن افیرز مجله بیا وایي د اسامه بن لادن پر ضد د امریکایي عملیاتو په اړه دوه نوي کتابونو د تاریخ لومړني دستاویزونه بلل کیږي. د نو ایزی ډی په نوم کتاب میټ بوسینټ چې خپل په عملیاتو کې برخه اخیستې وه لیکلی دی. ورځپاڼه وایي د سترګو لیدلې دغه حال به وښایي چې په تاریخ کې به دغه لویه پیښه په څه ډول یاد وساتل شي. خو دغه کتاب یوه مقابله هم رامنځته کړې ده او د ځنګړو عملیاتو په خواني عسکرې په یو ډله کې را یوځای کړې دي. دوی د بیسنوټ هدفونه او پر دغه موضوع د نیمګړي معلومات تر پښتنې لاندې راوستي دي. مجله وایي هغه څوک چې په دې کې شکیل دي داسې ښکاري فکر کوي چې دوی د نن ورځې کوم رښتیا په ډاګه کوي هغه به د سبا تاریخي ریکارډ سم کړي. فارن افیرز پښتنه راپورته کوي چې په تاریخي حافظه کې به کومه کیسه ژوندۍ پاتې سي. په جواب کې مجله وایي پر ځای د دې چې رښتیا په خپله ځان په ډاګه کړي، د دې انحصار د خبرونو لګردابه د راوتو خبرونو معلوماتو او دلایلو پر بنیاد جوړ سوی انساني پوهي او حافظه په څرنګوالي دی. مجله وایي د اعصابو د ساينس او د ذهني هڅو په نتیجه کې رامنځته کېدونکې نفسیات پوهني د یوې پیړۍ تحقیق دا ښایي چې تاریخي حافظه تر څه ډول پړاوونو تیریږي. په انساني حافظه کې تفصیل نه بلکې د یوې پیشي څرک ژوندۍ پاتې کیږي. مجله زیاتوي په انساني حافظه کې تر ډیره پوری مثبت یادونه ژوندۍ پاتې کیږي، لکه د مې په دومه چې کله د امریکا ځنګړو ځواکونو اوسامه بن لادن ووجلې، نو دا به په انساني حافظه کې بس هم دومره پاتې سي چې د ځنګړو ځواکونو شپږمې ډلې اوسامه بن لادن ووجلې. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات مو اوریدل. امریکا ویلي له افغانستان څخه 3000 عملیاتي پوځیان ایستل دي. دا به په افغانستان کې پر امنیتي حالاتو څه اغیز وکړي او آیا د دې پوځیانو لیږلو مقصد پوره سوی یو کنه؟ بشیر ګواش په دې اړه رپورت جوړ کړی.
امریکا وایي له افغانستان څخه 3000 خپل هغه عملیاتي پوځیان چې 3 کاله وړاندې ولسمشر اوباما ورلېږلي وو ایستل دي. په یو بیان کې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا ویلي د پوځیانو تر زیاتولو وروسته د وسلوالو طالبانو د شا تمبولو او په ډراماتیک انداز د افغان امنیتي ځواکونو د شمیر او صلاحیت زیاتولو موخې ترلاسه کړې دي. خود امنیتی چارو کارپو پخوانی جنرال عبدالواحد طاقت وای
متحده ایالات او ټول په مجموع کې ناتو موخه لري د دې داسې اعلان کړ ټول د نړۍ د نړۍ ملاتړ له دې خاطر لزان سره کې چې دوی ویلي چې موږ په افغانستان کې یو ښه حکومتداري د قانون حاکمیت او قوي امنیتی سکتور چې هغه د خپل ځمکنۍ بشپړتیا دفاع وکړی شي او د القاعده او تروریزم امها د مخدره توکو د قاچاق مخنیوی او دا خبرې نو د دوی موخو ته دوی وایي چې اوس موږ رسېدلي نو دوی نه دي رسېدلي.
د امریکایي پوځیانو د وتلو خبره په داسې حال کې مخې ته راځي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د وسلوالو بریدونه زیات شوي دي. که څه هم امریکا لا پخوا ویلی و چې خپل عملیاتي پوځیان به له افغانستان څخه وباسي، خو د جنرال طاقت په وینا اوباما دا پریکړه د امریکایي انتخاباتو له وجې کړې.
زره کسان شوی سل دا بیا د کمپاین یو مواد دي د افغانستان جګړه د امریکایي د کمپاین یو برخه ده. نو اداره سمه ده یو مافیایي سیستم او بل دغه حملې دا شدید سولې نو د موږ سربازان چې تعلیم او تربیې نظامي هم سمه نه لري وسلې هم نه وي هغه کې دښمن هم نفوذ کړی په هغه کې مافیا هم نفوذ کړی نو بیا بس څه بوتي.
د یادونې وړ ده چې دا وخت امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو کمپاین روان دی او دوه میاشتې بعد به رایې اچول کیږي. د سیاسي چارو یو کارپو ودیر صافی به وایي چې افغان ځوکونه یو څه خوشو دي او بهرنیان ټول عمر د افغانستان امنیت ساتلو لپاره د غلطنه شپاتې کړي.
نوموړی زیاتوي باید افغان سیاستوال او امنیتي ځواکونه د شخصي ګټو په ځای ملي ګټو ته ډېر پام وکړي.
افغان حکومت هم دا مني چې زمونږ عسکر د دې وړ شوي دي چې د امنیت په خپله وساتل شي. افغانانو ته یو موټی وحدت او روحیه د وطن د دفاع نه متعهد پوځ پکار دی چې دا د نوي ځوانانو نه چې همدا انګېزه ولري چې زه د خپل د وطن نه خپل د خاورې نه په هر قیمت چې وي د سر په قیمت چې وي دفاع کوم. داسې یو ملي پوځ د ملي روحیې سره روزل پکار دي او قوي پوځ روزل پکار دي او په عین زمان کې خپل ځان د همدې نړیوالو قواوو نه چې اوس موجود دي د هر لحاظه تجهیز کول پکار دي، په شمول د هوایي قوې لکه امریکې چې وعده مور کړې ده.
د دې درې دېرش زره پوځیانو له تک سره اوس په افغانستان کې 8,000 امریکایي او 40,000 د ناټو د نورو غړو هیوادونو بهرني پوځیان پاتې شوي دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
مونږه ته دي چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس
حسین بلوچستان ته ځو. په بلوچستان کې پښتانه زده کوونکي وايي دوی د بلوچ میشتو سیمو په تعلیمي ادارو کې لاملیتي ستونزو سره مخامخ شوي دي. د زیاتوی په خوځدار ریزیدنشل کالج کې پر پښتونخوا زدهکونکو سخت تشدد شوی او دوی پر کالج پرېښودلو مجبور شوی دي. بل اړخ د بلوچستان د تعلیم او کالجانو محکمې وزیر بیا مشال لیډو ته ویلي دوی د پیښې او یا د ستونزې نوټس اخیستی او په دې لړ کې به یوه کمیټې هم د څارنې لپاره جوړه کړي او هغه به کار کوي. نیاز مسخه له کوټې رپورټ لري.
د بلوچستان ریزیدنشل کالج یا بی آر سی خوزدار د پښتنو بچانو پلرونو د کمیټې یو مصر سردار فرید الله دمر په یاد کالج کې پښتنو زده کوونکو ته رامسته سوی امنیتي ستونزې په اړه مشال ریډیو ته وویل.
په تیرو کلو کې مسلې ستونزې پیښې وې خو دا اوس شرپسند اوسېدی د دوی سره جګړه کړې وله سالکانیم زخمیان کړي وو او لاغه به د ایف سي او د پولیس او د ضلع انتظامیې په نګرانۍ کې دوی کوټې ته راورسول. دا پښتانه لوستونکي نو شاته سېدی د شرپسندو د زموږ دا د طالب علمانو کتابونه بسترې جامې یونیفارم د اګر دورسزلی وو او لاغه بادم د مکانې داسې دي سې کتی را لاستې نو موږ به دلته تې نه پرېږدو او تی ته به نور سېدی تاوان در رسو.
د بی آر سی خوزدار یو پښتون زده کوونکی محمد ظاهر په دغه اړه وویل.
هلته موږ ته کوم مشکلات هغه د سکیورټي په حواله خاص کر هلته کوم متصب انتظامیه ده هغه له موږ پښتنو سره ډېر زیاتوب کې.
د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن یو مصر کبیر افغان د یادې ستونزې په اړه رابلل سوی مظاهرې پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې په بلوچ میشتو سیمو کې د امنیتي ستونزې له وجې د پښتنو زده کوونکو تعلیم ته سخت زیان رسیدلی.
د بلوس په علاقو کې کومه تعلیمي ادارې دي؟ په هغه تعلیمي ادارو کې بل خصوص د پښتنو لوستونکو سره کوم طرز عمل روان دی؟ دغه ځای د انتظامی، دغه ځای د بازي تعلیم دشمنه، علم دشمنه استادانو چې هغه د عمل دانسته کوي او کوشش کوي چې هر له دې تعلیمي ادارو څخه پښتانه طالب علمان ځوانان به داخله کړي.
د پښتنو زده کوونکو د پلرونو کمیټې مصر سردار فرید الله دمر د ستونزې د حل په اړه وویل.
زموږ مطالبه هم دا ده چې په پښتني سیمه کې هم درې ډېر شکاله جان دي لکه بلوچستان ریزیدنشل کالج لورالای او کیډیټ کالج کلا سیف الله او کیډیټ کالج پښین. زموږ الکانو تلوستونکو ته د پدا درو کالجو کې د داخلو انتظامات وکول سي.
بلړخته د بلوچستان د تعلیم او کالجانو محکمې وزیر طاهر محمود خان مشال ریډیو ته وویل دوی د ستونزې د حل په لړ کې خپلې هڅې پیل کړې دي.
دا مسله خو واقعي په دې کې شک نشته یو غمبیر مسله دی. په دې کې وسداري نه یو انکوائری کمیټي جوړ کړي، هغه انکوائری کمیټي لګیا دی د دوی سما ټایم اخستې سوار پورې په ان شاء الله دا مسله حل او ما نالش کړي.
دا ویل ورده چې بلوچستان ریزیدنشل کالج خوزدار د صوبې په لوړو او غوره تعلیمی ادارو کې سمرل کېږي خو اوس لتیرې سمودې راهسي په کالج کې د ملتپال زدکونکو ترمنځ د اخو ډبل پیښو ورسته تعلیمی وضع د زدکونکو په وینا بیخي خراب شوی. نیاز مساخل، مشال رادیو، کوټه.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپوش 521
په لنډو چپو یا شارټ ویوز 2113 15.5 او 15.5 کلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري د رواني غړی خبری برخه هم په دې ځای باندې پای ته ورسېدله. وخت را رسېدلې دی د اونیزی کلتوري ادبی پروګرام د باختر ستوري. د باختر ستوري پروګرام تاسو ته هر اونۍ بازومت عابد جوړوي. راځي چې نن یې سره غونډ کړی دی ورته غوښتو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو، د باختر ستوري اونیز خبرونه کې درته زباز محمد عابد ستړي مشي وایم. په نننۍ خبرونه کې به د ځوان شاعر جعفر هاند په شعري ټولګي نور دینه یادوم. پر مخکتنه یو رپورټ ولرو. بیا به په کراچۍ کې د میشت پښتون شاعر او نقاد قیصر افریدي د مرکې لومړۍ برخه درته خبره کړو، او په آخر کې به درته د خزینه او نارینه او ګډې د سولې مشاعرې په حق له یو رپورټ هم ولرو. رپورٹ ترازو خطیز ادبی بهیر د خپل ونیزو غونډو په لړ کې دا ځل د جعفر هاند د کتاب نور دی نه یادوم مخکتنه د سپتمبر په 14 نیټه د ننګرهار د رسنیو کور کې وکړه، چې بیلابیلو لیکوالو د جعفر هاند په ژوند او پند مقالې او ویناوي واورولې. لیکوال او کرکتون کې انجینر ستانمیر زهیر هم یو له هغه څخه وو چې مقاله یې واورولا. د دې د مقالې په یو برخه کې راغلی وو:
د جعفر خان د مینې شاعري ډیره رنگینه ده. هغه په غزل کې ده او په آزاد شعر کې. ما یې باید دلته ډیرې نمونې راوړی. خو له بده مرغه د وخت را سره دا یاري نه کوله. خان صاحب د مسلک له پلوه ژورنالیست دی. هغه هر ورځ زموږ د جګړه ځپلي هیوادونو ویرونه او دردونه له بل هر هیوادوال نه له نږدې نه ګوري او اوري. هغه بیا په خپل غږ کې د هیوادوالو نړیوالو ته رسوي. طبیعي خبره ده چې د یو شاعر په توګه د دغه سناورین ویرونو او زګرویو څخه متاثره کیږي. لکه چې وایي دلته سپرلی نه راځي، خدای ګمراور دی له موږ. قاتل خزان ورته تنکی تنکی ګلان وژلي. منم چې دلته خلک مینه او ژوند نه پیژني. خدای ګل ټول عمرې بس د زهرو کنډولي څخلي دي. دلته دا خلک د شیدو شاتو خوند څه پیژني.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد بابرک میخیل هم د هاند په شاعرۍ مقاله واوروله. دی وایي چې هاند په خپلو شعرونو کې د حالاتو ډیره په زړه پورې انځورګري کړې ده.
د جعفر هاند شاعري چې ما لوستې ده، ماته په کې ځینې شیان ډیر نوي ښکاري. د چاپیریال ډیر ښه انځور پکې دی، د حالاتو انځور پکې دی، د امنیتي حالاتو کیسې دي پکې. مثلا ځانمرګ یو نوې کلمه ده چې شعر ته راځي. د ځینو نورو شاعرانو په شعرونو کې بم مالیدلي، خو د لومړي ځل لپاره چې په زیاته پیمانه ولیدله هغه د جعفر خان په شعرونو کې ده. یو بیلګه داسې ده چې ویلې کابل ته نور نه درځم، ویل کابل کې ځان وژنې کیږي، نور مې د زړه دروازې کلکې تړم، دلته جماعت کې هم چاودنې کیږي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مرستیال شیرشاه همدردو ویل چې خان په خپل شعر کې لفظونه په خطوګه کارولې دي.
جعفر خان په شاعرۍ کې د نوې خیال او نوې فکر ډیر څه سره پکې ویني. جعفر خان یو له هغو ځوانو نوښتګر شاعرانو څخه ده چې نه یوازې دا چې د غزلې خلک ډیر خوښوي، بلکې د ده آزاد نظمونه هم تر غزلو کم نه دي. د ده په شعر او شاعرۍ کې د حالاتو تصویر او نادره تشبیه او همدارنګه انځورګري ډیره زیاته ده. د خان یو بیت داسې ده چې ننستا لګور ګل شوندو نه مسکا هسې خوېږي، وګمونن بغاوت کړه ګلاب کې نه زیږي.
د کتاب د مخکتنی دی دستوري ته پر ننګرهار میشتو لیکوالو او شاعرانو سربیره لکونړ څخه هم یو شمیر لیکوال راغلی وو. د کونړ پوهنتون د خوونی او روزنې پوهنځي استاد نعمت الله کریاب د هاند شاعري د هنر، تخیل او انزورګرۍ یو مجموعه وګڼله.
په څومره چې د هاند شاعري په دغه ځل میتوب کې ما لوستې ده، اورېدلې مې ده او اوس مې واورېدله، ما ته ډېر خوند راکاوه. ځکه پاغه کې تصویر شته، پاغه کې خیال شته، هنر پکې شته. دا ټول شیان چې کله په شعر کې ګډ شي، راونغښتل شي، بیا په فکرونو باندې تاثیر کوي.
قاری عبدالله سهار د جعفر هاند یو شیر په ترنم کې وایو چې و برخه ایستاسي په وړاندې ګدو.
نن بس قسم په شراب لمبی دل غړما، نن د جانان د سترګو سین کې غر کې دل غړما، نن د جانان د سترګو سین کې غر کې دل غړما، ستا پر دې خما خلګي خل لګو چک لګو، دا د ګلاب غټي ډنډر کې ماتول غړما، نند جانند ستر گوسین کی غر کی دا وڑما.
خپل هاند وای چې لزانې دومره تمه نه و، خود دوستانی مینی په ځان باورې کړو.
دین وخت یو انسان د دوستانو د ملګرو د خوګو سرګندونو او د احساساتو ترغیز لاندې دومره راشي چې د الفاظ لري چې د هغوی نه مننه وکړي. باور وکړئ، ما ډیر وخت کېږي چې زه د شعر په نام باندې یو څه لیکم، او اول ځل چې کتاب مې چاپ شو نو ما داسې فکر کوو چې بس یو کار دی کوم، نو که چا خوښ کوو که خوښ نه کوو. خو دلته مې چې د ملګرو پیرزوینې ولیدلې، واقعا ما ته جرأت راکړ. زه نور هم وهڅولم چې زه چې کوم کار کوم ډیر قوي شعرونه به مې نه وي لیکلي، خو بیا هم باید دغه لاره همدغسې وڅارم، دغه لاره تعقیب کړم.
یاد دی وی چې د مخکتنی په دې غونډه کې تر سلو تنو پورې شاعرانو، لیکوالو او د شعر او ادب مینوالو ګډون کړی و. د باختر ستوري درنو مینوالو، قیصر اتریده داس یو شاعر او نقاد دی چې له مودو رئیس په کراچۍ کې میشته، او د پښتو ادب سره سره د اردو ادب هم ژوره مطالعه لري. لد سره د پښتو په شیری بیر غږیدلی یو، او په سر کې موتری پختلی چې وسنه پښتو شیر څنګه ارزوي. هغه په جواب کې ویلي،
څو پورې د خوشحال او رحمان د متبادل تعلق دی، نو زموږ شاعری تر اوسه پورې خوشحال او رحمان نه دی پیدا. په دې تناظر کې بیا موږ د زلمو شاعرانو شاعری ته ګورو، نو لکه د خوشحال او رحمان سره د هغې د مقابله کولو اډو سوال نه پیدا کېږي. مګر موږ که د خپل نظر لمنه راغونډه کړو، او یوازې یوازې شلمې او یوویشتمې صدې ته راشو، او په دې کې وګورو چې د شلمې پیړې په سر کې حمزہ بابا کو مشاعری کړی دا، کلندر صاحب کو مشاعری کړی دا، مجذوب کو مشاعری کړی دا، غنی خان کو مشاعری کړی دا، اغی زمونږ لپاره یو معیاری سطح جوړ کړی دا. اوس مونږ دلته دا سوال پیش کولای شو چې د اوس شاعری یا د زلمو شاعری چې دا، آیا دا هغه معیاری کرخې نه اوړېدلې دا کوم چې حمزہ صاحب یا کلندر صاحب یا غنی خان دی طرح کړی دا. نو په دې ته نظر کې هم چې مونږ ګورو، مونږ دا اگر چې نه شو ویلی چې گنی د اوس زلمو شاعرانو په معیاري لحاظ دومره بهترین شاعري کړې ده چې دا هغې کرښې نه پرې ور اوړېدلې دي. البته دا ویلی شوي چې په زلمو شاعرانو کې شاعران داسې شته دي چې د هغې شاعري هغه سطحې ته ورسېدلې ضرور.
قیصر صاحب، دغه کرښې ته چې اوس کوم شاعران ور نږدې شوي دي، تاسې نامې اخیستلی شئ؟
دې کې وړومبی خو د دې خبرې تعین کول دي چې زلمي یا د زلمو شاعری باید مونږ چاته ووایو. لیکن ځینې کسان د عمر په لحاظ داسې هم راځي چې هغه مونږ اگر چې زلمی ګڼلی نه شو، مگر دا دی چې بیا چې د غنی خان او د حمزه صاحب او د کلندر مومند په مقابله کې ورته ګورو، نو په کار دا دی چې هغه بیا مونږ د دې فهرست نه بهر هم نه کړو. مثلا رحمت شاه ساحل دی، نو هغه د عمر په یو داسې حصه کې دی، او کومه شاعری چې کوي د کوم د هغه په باره کې دا دعوه کولای شو چې هغه هغه سټیج ته شاعری ور نږدې کړې ده، په کوم سټیج باندې چې حمزه صاحب دي، کلندر صاحب دي، پریش دن. علاوه په کوټه کې چې وګورو درویش دورانی چې دی، هغه نو هغه هم په دې فهرست کې راوستلی شو چې هغه هم په خپله شاعری کې اگر چې دغه سټیج یا دغه معیار چیلنج کړی نه دی کوم چې زمونږ د دې مشرانو نه مونږ ته پاتې شوی دی، خدا ضرور شوی دی چې هغه سټیج ته هغه معیار ته د خپل ځان ورسولی دی، او دا امید ته کېدای شي چې هغې مخ په وړاندې چې د شاعرۍ مشق او خپله تجربه جاری وساتي، نو دا هم امکان کېدای شي چې د هغې کرښې نه دي خپه ور واړوي. په افغانستان کې پیر محمد کاروان یو داسې نوم دی چې د هغه نه مخ په وړاندې هم تېرې هیلې او توقعات ساتلی شي. کوټې چمن دورالی پس ته وکتلی شي، هلته کې رازق فهیم دی، محمود ایاز دی، یا په کراچۍ کې زمونږ ملګری ریاض تسنیم دی، نو دا داسې کسان دي او هغه نومونه دي چې او د عمر په یوه داسې حصه کې دي چې په دې عمر کې دی کوم شاعري کړې ده کوم معیار متعارف کړی دی نو نه صرف دا چې دا غي د عمر سره خای بلکې دا چې مخپوړان د دین مونږ دا توقع کولای شو چې دې تخپل مشرانو کوم سټیج کوم معیاري کوم معیاري کرخه مقرره کړې ده ممکن ده چې دې کرخه باندې هغه خپواړي.
قیصر صاحب تاسو د پښتو ادب سره سره د اردو ادب هم ډیره مطالعه کړې ده، آیا د پښتو شاعري له اردو سره سیالي کولای شي؟
زما په نظر کې دا یو داسې سوال دی چې دې ته مونږ په یو نیغه لیکه کې نشو کتلی، په کار دا چې دې ته مونږ د مختلفو زاویو نه وګورو او په هغې زاویو کې یو خبره دا هم شامله ده چې تر څو پورې د پښتو شاعرۍ د مجموعي دغه تعلق دی. نو مونږ یو سوال درته مخې ته دا کې ښودلی شو چې آیا خوشحال خټک هم سره پښتو ژبه کې یو داسې نامور شخصیت دی، یو داسې هر اړخیز شخصیت دی چې خبره که هغه یوازې د هغه د شاعرۍ هم کوو نو هغه دومره په لویه پیمانه باندې شاعري کړې او دومره غټ معیاري شاعري یې کړې ده چې هغه شاعري مونږ راغستی شو او د دنیا د مختلفو ژبو د ډېرو غوره شاعران او د هغې د شاعرۍ سره دا مونږ په مقابله کې کېښودلی شو. نو زه دا سوال داسې ګڼم چې په پښتو کې داسې نمونه هم شته دي چې هغه د هغې سیالي بیا زما خیال دی چې د دنیا په نورو ژبو کې ډېره کمه په نظر راځي، مثلا رحمان بابا دی، مثلا خوشحال خبر دی چې د هغې نه را تیر شو، حمزه صاحب، کلندر صاحب، غنی، اجمل او عبدالرحیم مجذوب، دا مونږ سره داسې نمونه دي چې دا اگر که مونږ په دې تناظر کې ورته نه شو کتلی چې د خوشحال خټک غوندې دي، مونږ هرو مرو په عالمي تناظر کې د دغه د پاره ودرو، خو بیا مونږ په دا فخر کولی شو چې په عالمي سطح باندې کوم شاعري شوې ده، د کوم معیار شاعري شوې ده. نو د هغې د پاره مونږ د نمونې په طور دی وړاندې کولی شو.
تر ستوري قدرمنو اوریدونکو، اوس مو د یوې ګډې سولیزې مشاعرې رپورټ ته رابولم. په جلال آباد کې د خزینه او نارینه شاعرانو په ګډون د سولې په نوم یوه مشاعره د چهارشنبه په ورځ ترسره شوه. دا مشاعره چې د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت او فدراسیون په ګډو هڅو جوړه شوې وه، د ننګرهار د ولایتي ادارې په شمول په دغه ولایت کې د سولې د عالي کمیسیون غړي او قومي مشران هم ورته راغلي وو. د ځوانانو چارو د امیریت مشر نوراغا ځواک وویل چې د مشاعرې له لارې په جګړه مارو ډلو غږ کوي چې خپلې ستونزې د خبرو له لارې هوارې کړي.
هدف او موخه زموږ د دې غونډې څخه دا ده، د مشاعرې څخه چې څنګه موږ په جګړه مارو ډلو باندې غږ وکړو چې خپل مسایل د خبرو اترو د لارې نه حل کړي او په دې وطن کې د یو تلپاتې صلح لپاره دوی کار وکړي، ځکه چې د صلح د نشتون په اساس باندې زموږ وطن د بربادۍ خواته روان دی. او زموږ ځوانانو دا هیله غوښتنه ده چې موږ د صلح د لپاره کار وکړو چې په دې کې لسګونه ښځینه او نارینه شاعرانو شعرونه وویل او په ټولو شعرونو اشارو کې د صلح پیغامونه درلودل.
یوه ځوان انجلۍ وایي چې موږ په خپلو شعرونو کې هغو خلکو ته د صلح پیغام ورکوو چې د جنگ لارې خپل کړې ده.
زه په لشمان د دولتم ټولګي زده کوونکې د دې لپاره ډېره خوشاله یم ځکه چې ځوانان ته موقع ورکوي چې خپل د زړه براسو کاږي. همدغه غونډې دي چې د دې پاسر مونږ کولای چې خپل وطنوالو ته او همداشان د ترهګر او د نور کوم خلک چې په دې وطن کې ګډوډي راولي هغوی ته چې یو پیغام په توګه مونږ دا وړاندې کوو چې هغوی باید دغه وطن سره همکاري وکړي، نه چې د هغوی تباهي کې لاس ولري.
د سیدی فاروقي په نوم یوه شاعره په خپل شعر کې د سولې ارمان جنه ده. میوند شینواری هم په خپل شعر کې د پښتون ولس د بربادۍ انزورونه وړاندې کړي وو.
لرده کبر دې د جنگ تا ګردې ټول نړۍ کې کوم محشر دې سوچ پښتون دې نو در په در دې مرو په مونږه جنگ بهر دی پزمک شوه د بمو کر دی ولس بربند دی ولس نهر دی د دبری سنو دی خو رهبر دی میوند دا خو د لوب سر دی نور بسکیگی الله خبر دی.
دا مشاعره چې د چهارشنبه په ورځ د سهار په 9 بجو د جلال آباد په کرزي تالار کې جوړه شوې وه تر 12 بجو پورې دوام وکړ او د ننګرهار د بېلابېلو ولسوالیو په سلګونو قومي مشرانو پکې هم ګډون کړی و. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خپرونو قدرمنو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ اونیز خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عابد ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چی بین دشت گردی مکمل ختم
افغانان چون بی شک چون
زینا دیر سخت را غانی تیرا یا هر چکی
دیر دوست مکنل مسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
دا. بحث د هرې چهارشنبه او پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.